په کابل کې د مازیګر شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د نن ماښام پښتو خبرې مجلې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی برخه کې امان امیر زیرا سره مرسته کوي. د دې مجلې د سر خبر دا دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی. د نورو مطالبو ترڅنګ د ولسمشر اشرف غني د هغو څرګندونو په اړه چې په غیر مستقیم ډول یې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې د ملي شورا غبرګون دراوړو. په سر کې نوریاس نوري د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اوروي.
دا هم د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له مخکې په یوه اعلان شوي سفر نن کابل ته لاړ، یو ځل بیا د افغانستان د امن کولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنې ټینګار وکړ. د عراق حکومت د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي د ایران ملاتړې مدیشي د بیرته خپل کور ته ستنې شي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو په یوه ښارګوټي کې 116 ملکي وګړي وژلي دي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې له مخکې په یوه اعلان شوي سفر نن کابل ته لاړ، یو ځل بیا د افغانستان د امن کولو لپاره د متحدو ایالاتونو پر ژمنې ټینګار وکړ. د هغې خبر پاڼې له مخې چې په کابل کې د امریکا سفارت خپره کړې، ویل شوي چې ریکس ټیلرسن له افغان ولسمشر اشرف غني سره وکتل او دواړو لورو په افغانستان کې د سولې، ثبات او اوږدمهاله سوکالۍ لپاره د کابل او واشنګټن پر ژمنې ټینګار وکړ. ټیلرسن وویل د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره نوې ستراتیژي په افغانستان کې سولې ته د رسېدو او په سیمه کې د ترهګرو د امن ځایونو د له منځه وړلو لپاره چې دغه هدف ګواکي، د افغانستان له دولت او په سیمه کې له نورو شریکانو سره د ګډ کار کولو په برخه کې د متحدو ایالاتونو ښکاره ژمنه ده. د خبر پاڼې له مخې افغان ولسمشر غني هم یو ځل بیا له دغې نوې ستراتیژۍ په خپل ملاتړ ټینګار وکړ او ژمنه یې وکړه چې حکومت باید د افغانانو د سوکالۍ، امنیت او خوندیتوب د یقیني کولو لپاره د اصلاحاتو په برخه کې کړې ژمنې عملي کړي. ټیلرسن د دغه شپږ ورځني سفر په ترڅ کې له دې مخکې له سعودي عربستان او قطر څخه کتنه کړې او ټاکل شوی چې نوموړی پاکستان او هند ته هم ولاړ شي. د امریکا د استخباراتو اداره سی آی ای په افغانستان کې خپل پټ عملیات پراخوي چې په دې هیواد کې وسلوال طالبان تعقیب او وژني. د خبر نیویارک ټایمز ورسپانې د دوه لوړ پوړو امریکایي چارواکو له قوله چې نمونه نه دي ښودل شوي د یکشنبې په ورځ ورکړی دی. د خبر له مخې سی آی ای به د تجربه کاره مامورینو کوچني ټیمونه او قراردادیان افغانستان ته استوي چې د افغان ځواکونو په خوا کې سخت دریزي تعقیب کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د اداري فساد له درنو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د میدان وردګو ولایت د امنیې پخوانی قمندان او څلور نور چارواکي په درې درې کاله تنفیذي قید محکوم کړل. د محکمې رئیس شیراقام منیب وویل خلیل اندرابي او د امنیې قمندانې څلور نور چارواکي کولی شي چې د دغې فیصلې په وړاندې د استناف غوښتنه وکړي. په خپله اندرابي چې نن په علني محکمه کې 9 او 15 نور چارواکي د 43 میلیون افغانیو په اختلاس او له دندې په ناوړه استفادې تورن شوي و. یو تورن رات ورکل شو. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د محکوم شو د نیولو لپاره به اقدام وکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویلي دی وروسته بهرني سوداګر کولی شي د کابل نړیوال هوایي ډګر ته رسیدو سره سم ویزې واخلي. د بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د بهرنیانو لپاره افغانستان ته د سفر او په دې هیواد کې د استوګنې په قانون کې د نوي تعدیلاتو له مخې چې مخکې کابینې تصویب او ولسمشر هغه توشیح کړي، له دې وروسته به بهرنیو سوداګرو ته د کابل په هوایي ډګر کې هم ویزه ورکول کېږي. د خبر پاڼې له مخې دغه ویزې به د بهرنیو چارو د وزارت د مسؤلینو په همکارۍ د کابل د هوایي ډګر سرحدي پولیس د محصول په بدل کې صادروي. د هم د سیمه اونړي څو خبرونه. د عراق حکومت چې مشري شيغان کوي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن هغه غوښتنه رد کړه چې ویلي دي د ایران ملاتړ ملیشي د چې له بغداد سره د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په ماتولو کې مرسته کړي بیرته خپل کور ته ستنې شي. په هغه اعلامیه کې چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د دفتر لخوا نن خبره شوې، د ټیلرسن د وروستیو څرګندونو په عکس العمل کې ویل شوي چې هیڅ لوری اجازه نه لري چې د عراق په چارو کې مداخله وکړي. په خبره شوې خبر پاڼه کې دا نه دي ویل شوي چې دغه څرګندونې په خپله عبادي کړي، خو د هغه دی ونږدې همکار له قوله دغه خبره شوې ده. د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره د یکشن بې د ورځې له کتنې وروسته ټیلرسن وویل چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې د ایران پوځي سلاحکاران او وسلوال خپل کور ته لاړ شي او د عراق خلک پرېږدي چې په خپله د چارو کنټرول ټینګ کړي. د سوریې فعالان وایي د اسلامي دولت وسلوالو هغه مهال چې دغې سخت دریځې ډلې د سوریې پر القرایتین ښارګوټي کنټرول درلود 116 کسان وژلي وو. دا خبره په بریتانیا کې میشتې د سوریې د بشري حقونو د څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن د دوشنبې په ورځ وکړه. هغه وویل داعش لږ تر لږه دغه 116 ملکي وګړي د رژیم له ځواکونو سره د همکارۍ په تور د غچ اخیستنې په ترڅ کې د 20 ورځو په موده کې وژلي دي. دغه ښارګوټی چې په هومس ولایت کې د سوریې حکومتي ځواکونو 3 ورځې مخکې داعش څخه بیرته ونیو. داعش پر دغه ښارګوټي درې اونۍ کنټرول درلود. د روسیا او امریکا دفاع وزیران به د آسیان په نوم د جنوبي ختیځې آسیا د هیوادونو د ټولنې د دفاع وزیرانو په هغې غونډه کې ګډون وکړي چې د ترهګرۍ او د شمالي کوریا د وسلو د پروګرام په تړاو ګواښونو په اړه پکې بحث او خبرې کیږي. ټاکل شوی چې نن په فلپین کې د آسیان غړي برونای، برما، کمبودیا، اندونیزیا، لاوس، مالیزیا، فلپین، سنګاپور، تایلند او ویتنام غونډه پیل کړي او د نورو روسیې متحدو ایالتونو، جاپان، چین، جنوبي کوریا، استرالیا، نیوزیلند او هند دفاع وزیران به سبا ورسره یو ځای شي. په دې غونډه کې به په سمندرونو کې د امنیت، د بشري مرستو او آفتونو ته د رسیدګۍ په چارو کې د همکارۍ او هم د سایبري حملو پر موضوعاتو خبرې وشي. د متحدو ایالتونو دفاع وزیر جیمز ماتس چې نن سهار سیمې ته رسیدلی ویلي چې غواړي له آسیایي هیوادونو سره د پیونګ یانګ د بې باکه لمسونې په اړه خبرې وکړي. داود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. تفصیل زموږ پر ویبپاڼه هم کتلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ناڅاپي سفر کابل ته رسیدلی دی. له افغان مشرانو سره د خبرو تفصیل په همدې مجله کې اورېدلی سئ. د ملي شورا یو شمېر استازو د افغان ولسمشر د هغو څرګندونو په اړه بېلابېل نظرونه ورکړي چې په غیر مستقیم ډول یې روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. یو استازی وایي:
ما بارها با سر حکومت صدا زدیم که پالیسی خارجی خود، خطوط اساسی خود اونا طوری تنظیم کنن که باید موازنه برابر باشه.
د به هم واوري چې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک ګمارلی دی. په ننګرهار کې به مو د داعش وسلوالو د فعالیتونو په اړه د ولسي جرګې د استازو پر اندېښنو هم خبر کړو. که وخت نور راپورونه هم اوریدلی سي د مجله مونږ شپږ نیمو بجو ده. مجله اسد ایرادیو اوری دوستانو ورزو د دې مجله لمړنی مطلب ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پیوانا ساپی سفر کابل ترغی. ریکس ټیلرسن له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره کتلی دي. د چې دغه امریکایي چارواکي له افغان مشرانو سره پر کوم مسایلو خبرې کړي. اکرام الله اکرام سره هم اوس د ټلیفون د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړ شې دی. اکرام، تاسو سلامونه وړاندې کوم. تازه جزئیات څه دي چې ریکس ټیلرسن پر کومو مسایلو له افغان ولسمشر او اجرایی رئیس سره خبرې کړي دي؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن له غرمې وړاندې په یو نایلان شوی سفر باندې کابل ته رسیدلی دی. له جمهوری ریاست څخه په همدیاره په خپره شوي خبر پاڼه کې راغلي چې دواړو لوریو د ترهګرۍ ضد مبارزې، د سولې او ثبات د ټینګښت او د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکا پر استراتیژۍ باندې خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي چې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره به د خپل استراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې لټول قوت کار اخلي. په خبر پاڼه کې همدارس راغلی چې ریکس ټیلرسن د ولسمشر اشرف غنی په ګډون له لوړپوړو افغان چارواکو سره په کتنه کې دغه موضوع مطرح کړ او وی ویل چې د سیمې او په ځنګړي توګه د افغانستان پر ټولو غونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې دغه ستراتیژي د تطبیق په برخه کې د عملی ګامونو د اخیستلو په برخه کې همکاري وکړي او له دوی نه د همکاري غوښتنه وکړه. همدارس په دې کتنه کې د افغانستان اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله پر غونډیو هیوادونو باندې غږ وکړ چې باید لاره مستشوی فرصت نه ګټه واخلي او دا فرصت درک کړي او د ثبات په ټینګښت کې په ګټه باندې سره کار وکړي. د دې ترڅنګ په دغه ناسته کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د عملي کېدو په برخه کې هر اړخیز ډاډ ورکړ او ویل چې دې ستراتیژۍ په سیمه کې مثبت تغییر رامنځته کړی دی. کابل ته د ریکس ټیلرسن سفر په داسې حال کې کیږي چې افغانستان خونړۍ اونۍ شاته پرېښوده. تیره اونۍ د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو په خونړیو حملو کې لسګونو ملکي او نظامي کسانو ته مرګ ژوبله واغوښته. تر دې وړاندې داسې رپورټ رپورټونه هم خبر شوی و چې خغله ټیلرسن به پاکستان او هند ته هم سفر وکړي. بلې فریبا جان.
بله ډیر مننه کوم اکرام الله اکرام و چې کابل ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناڅاپي سفر جزئیات راکړل. دوستانو د همدې سفر د ترنګوالي په اړه او دا چې دا به څومره د افغانستان د وضعیت سره مرسته وکړی سي زموږ همکار وصل وسال د سیاسي چارو له کارپو ناصر شفیق سره خبرې کړې دي.
د امریکا د دفاع وزیر الکس ټیلرسن په داسې زماني مقطع کې افغانستان ته راځي چې افغان دولت د وسلوالو مخالفینو په وړاندې یو نسبي پاتې راغلی دی، ځکه د هلمند او همدارنګه د اندړو په ولسوالۍ کې، په غزنی کې، په کندهار کې او په نورو مختلفو پیښو کې، په ګردیز کې ډېر تلفات افغان امنیتي ارګانونو ته اوښتي دي. او د امریکا د سیاسي او پوزي مقامات د پالیسی ده چې کله له یو هیواد سره تعامل کوي نو هغه چې کله د خوږی ګوتې نه نیولې شي ووسی په تاسو وخت کې راتګ کوي تر څو اخستر ډیره ولري د ورکولې وړاندې. او افغان دولت ته چې امریکایي مقامات کوم وادي ورکړي تبداوی تر څنګه تر غوښتنې هم لري، کله چې افغان دولت په ډیر سخت حالت کې قرار ولري نو د هغه غوښتنې ډیرې لاس ته راوړل کیږي نسبت په دې باندې چې ډیر ورکړي او یا ډیر هغه وادي چې د افغان دولت سره کړی دي هغه ولري او هغه ته ورکړي.
ټیلرسن د اجرایي رئیس او ولسمشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې دوی به خپل ستراتیژي چې د افغانستان او د جنوبي اسیا هیوادونو لپاره اعلان کړی ده دا به په سمه توګه عملي کوي او د سفر یو هدف هم دا خودل شوی ده، دا به څومره ګټور تمام شي؟ آیا دا به په رښتینی بڼه باندې ده د ستراتیژي د پلي کېدو په برخه کې د دوی دغه سفر اغیزمن ثابت شي؟
د جنوبي اسیا د هیوادونو سره زمنګ د ستراتیژي تړل دا داسې معنی لري چې موږ د جګړې د سړولو په لوري او د سولې په لوري روان اوسو، او په جنوبي اسیا کې امریکا د شمالي کوریا په وړاندې، همدارنګه د چین د اقتصادي خوځښت په وړاندې د یو نوي ستراتیژي د نوي جګړې د اور بلولو په تابع لري. نو کوم هیواد چې جګړه پر مخ کې بویلې ده او اوس غواړي چې سولې خواته قدمونه ولري او هغه د داسې هیوادونو سره ستراتیژي کې یو ځل خپل کېږي چې رانغړل کېږي چې هغوی باید نوي په جګړه کې قدم کېږي، دا د افغان لپاره افغانستان لپاره زه په ګټه نه وینم. باید که امریکا د افغانستان لپاره ستراتیژي ترتیبوي زمونږ د دولس یا شپاړس کلونو د جګړې هغه ناورینونه چې موږ لیدلي اوس باید موږ د سولې په طرف لاړ شو، نه د هغه هیوادونو سره زموږ ستراتیژي یو ځای مل شي چې هغه هیوادونه نوي د جګړې په قطار باندې وځيږي. او د شمالي کوریا هغه سرګندونې د مقاماتو چې کوم دي هغه د امریکا لپاره د نوي جګړې د پیلولو یو انګیزه ورکوي، نو د هغوی سره زموږ ستراتیژي په یو منوال او په یو مواجه خط باندې بول دا د افغانانو لپاره په ګټه نه ده، بلکې دلته به د جګړې د تلپاتې کېدو او د تسلسل یعنی نخې نښانې بیا ښکاره کېږي.
افغان حکومت ته په دغسې شرایطو حالاتو کې څه ډول ژمنې اخیستل پکار دي د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر او په ټوله کې د امریکا له حکومت څخه؟
افغان حکومت ته دا سیاست اختیارول پکار دي چې موږ د امریکا لپاره ډېره قرباني ورکړې ده او په ټوله کې موږ د نړیوالې ټولنې لپاره ډېره قرباني ورکړې ده. د کمونیستي ښکېلاک په نتیجه کې یا اشغال په نتیجه کې چې افغانستان ولس کومه قرباني ورکړې ده، دا د امریکا باندې زموږ یو پور دی.
د سیاسي چارو کارپوه ناصر شفیقو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ورسو ته د خبرونه بل مطلب ته د افغانستان ملي شورا یو شمیر استازو د افغان ولسمشر د خود سرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه ورکړي چې په غیر مستقیم ډول روسیه د طالبانو په ملاتړ تورانه کړې ده. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر زادي وطن دوست نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي یووالي د حکومت په بهرني سیاست کې باید بدلون راسي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال بیا د هیواد په نامنیو کې د روسیې د شکلتیا خبره کوي او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو د دریس پر روشانتیا ټینګار کوي. وصل وسال نور تفصیل.
د افغانستان د ولسی جرګې د ریپلاوی وای حکومت د مسکو سره د اړیکو د ترنګلتیا پر ځای باید د خوالي لپاره هڅه وکړي. د دې جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د دوشنبه پورس آزاد رادیو ته ویل د دوړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو خړپړتیا په هیواد کې جنگ ته شدت وربخي.
پالیسی خارجي مطلقا ما بارها با
دی وای له حکومت څخه موتل د غوښتنه کړې چې د ټولو هیوادونو په وړاندې د متوازنه بهرنۍ پالیسی ولري. کله غوښتنه کړې دغه هیوادونه په خپل ستراتیژیو کې بدلون راولي چې خدای مکړه د افغانستان لپاره ډېری بدی پایلې ولري
افغانستان او په دولت افغانستان سختن مخاط
د پداسیال کې د چې ولس مشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس د پکتیا په مرکز ګردیز کې وی ولسی غونډه ته ویلي طالبان لا هغه چا وسلې اخلي چې د 1.5 میلیون افغانانو وینه توی کړي کاس هم ولس مشر په خپلو خبرو کې د کوم هیواد نوم نه یاد کړي خو یو شمېر افغان کارپوهانو او د کابل چاپ د دوشنبه ورځې ورسپانو بیا ویلي چې د ولس مشر اشاره روسیې ته وه ښاغلي غني ویلي طالبان د نورو د ګټو لپاره کار کوي لدی وړاندې هم د روسیې د مداخلو له طالبانو څخه د دغه هیواد د ملاتړ په تړاو راپورونه ورکړل شوي خو روسي چارواکو تل دا ډول مسایل رد کړي دي د ټایمز پرون ورځپاڼې د طالبانو د مالی مسول په حواله لیکلي چې روسیه هره میاشت د تیلو له درکه له طالبانو سره 2.5 میلیونه ډالر مرسته کوي په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي د یو بل په وړاندې د دواړو هیوادونو بهرنی سیاست باید روښانه شي نوموړی وایي په هیواد کې د نامنیو ډېره برخه د روسیې د مداخلې پورې اړه لري دی وایي په داسې شرایطو کې د ولسمشر له دریځه ملاتړ کوو او ولس یې تر شا ولاړ دی او خلک به ظاهر نه کړي چې په افغانستان کې د بدبختۍ یو لامل روسان دي
علت اساسی عمدهش روساست
دی وایي روسان باید له تیرو تجربو څخه په عبرت اخیستنې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي د په خبره تروریزم هغه غواغ دی چې په پراختیا سره سیمه او ټوله نړۍ د اور په لمبو کې سوځېدل شي وصل وصال ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
دوستانو بیا هم د افغانستان اړوند پر امنیتي مسایلو تم کېږو سی آی ای یا د امریکا مرکزی استخباراتي ادارې په افغانستان کې د طالبانو د ځپلو لپاره یو ځانګړی ځواک کومرلی دی امریکا له شاوخوا 2 کلونو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو خلاف عملیات زیات کړي دي خو دا بل مړی ځل وی چې سی آی ای چې په خوا یې یوازې د القاعده شبکې پر ضد په عملیاتو کې ګډون کوه د طالبانو خلاف په جګړه کې ځان شکلوي اسمت سروان نور تفصیل درکوي
د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې سی آی ای په افغانستان کې د دې لپاره پټ عملیات پراخوي چې طالبان عمومي او وی وشتي په دې راپور کې چې رسپانې د یک شنبه پر سپور کړ د امریکا د جګپړو چارواکو په قول ویل شوی چې سی آی ای د تجربه کارو پوځیانو او خصوصي قراردادیانو کوچنی ډلې له افغان ځواکونو سره یو ځای دي چې ماموریت سرته ورسوي ورسپانې د امریکایي چارواکو چې په دې اړه معلومات ورکړي نمونه نه دی اخیستي راپور وایي دا ماموریت د سی آی ای د ځانګړو فعالیتونو د څانګې له لورې اداره کیږي د پوځي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي امریکا له افغانستان سره د امنیتي موافقې پر اساس ژمنه کړې چې په جګړه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او اجازه به نه ورکوي چې تروریستي ډلې په افغانستان کې سیمې ونیسي جنرال امرالله امان یو له دغو کسانو څخه دی چې د امنیتي موافقه پر اساس امریکا ملزم بولی خو نو موړې د افغانستان په جګړه کې د خصوصي امنیتي کمپنیو له رول سره موافق نه دی دی وایي چې بلاک واټر په خوښه نتیجه نه لرله
امریکا هم مطابق به هغه تعهد او مطابق به هغه پریکړه کې قرارداد د همکاري د امنیتي چې افغانستان سره کړی او په کې کوم تعهدونه چې راغلي دي مطابق به هغه بد اجراءات وشي بلک واټر کوم کمپنی چې وا په 2004 مو دویم نشپګم پورې هم د تو وظیفه اجرا کړل چې ایالات متحده د امریکا په هغه وخت کې خپل په دې باندې اعتراف وکړ چې د دوی عملیاتونه او د دوی اجراءات منته مطابق د قوانینو مطابق د محیط او د جغرافي نه دي بلکې بعضی حساسیتونه راوپارول
د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د نیویارک ټایمز د راپور په اړه څه نه دی ویلي مخکې تر دې چې د افغانستان لپاره د امریکا نوی ستراتیژي اعلان شي په واشنگټن کې په دې اړه ډېر بحثونه وشول چې د افغانستان په جګړه کې خصوصي امنیتي کمپنۍ شکیل شي خو له دې نظر سره هم په امریکا او هم په افغانستان کې ځینو کسانو مخالفت څرګند کړ د افغانستان په جګړه کې د سی آی ای د کوچنیو ډلو د ګډون په اړه نیویارک ټایمز لیکلي دا هڅه د ولسمشر ټرمپ د تروریستي ضد ستراتیژۍ یوه برخه ده سی آی ای په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې ده سی آی ای په خو د افغان طالبانو پر ضد په مستقیم ډول جنگ نه کاوه او د دې پر ځای ډیر پام یا تمرکز د القاعده شبکې ځپلو او د افغانستان د استخباراتو ملاتړ ته و ولسمشر ترامپ د اگست میاشتې په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلانولو په مهال ویلي وو چې د طالبانو د ځپلو لپاره به محدودیتونه نرم کړي. له 2014 میلادي کال وروسته چې اکثر نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل، د امریکا او ناټو پوځیانو د افغان طالبانو پر ضد جګړه پای ته ورسوله او د دې پر ځای د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزلو رول په غاړه واخیست. ډونالډ ټرمپ ویلي طالبان باید په دې پوه شي چې د پټېدو ځای نه لري او داسې ځای نشته چې هلته امریکایي پوځیان یا وسله رسېدای نشي. د امریکا پوز په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف په ځانګړي ډول د بی پیلوټو الوتکو حملې زیاتې کړې دي.
دوستانو، مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیت لارې په اړه راپور وورو، د ولسی جرګې د هغو اندېښنو په اړه به راپور وورو چې په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د فعالیتونو د ډېرېدو په برخه کې لري. دوی وایي د تیرو څو ورځو راهیسې داعش ډلې د خوږیانیو ولسوالۍ ځینې سیمې نیولې دي، یو شمېر کسان یې وژلي او د سیمې خلک یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت په خوږیانیو ولسوالیو کې د داعش حملې تاییدوي، خو وایي چې افغان ځواکونه یې پر ضد عملیات پیل کړي دي. نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې داعش جنګیالي هڅه کوي چې د خوږیانیو او حصارک ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې راولي او ځان د کابل تر دروازو ورسوي. دوی د دوشنبې په ورځ د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش په خوږیانیو ولسوالۍ کې ستراتیژیکې سیمې نیولې چې له امله یې د مقابلې لپاره له پکتیا او لوګر ولایتونو ورغلیو وسلوالو طالبانو هم ماته خوړلې ده. په ولسی جرګه کې د ننګرهار استازی سامیه خوږیانی او د لوګر د خلکو استازی صاحب خان وایي
شپږ ورځې کېږي چې داعشانو په خوږیانیو حمله کړې ده او د زاوی کلی بالکل نیولې دي. داعش درګاه د هر ورځې په لسګونو کچرې د هغوی اکمالات کېږي او امادګي نیسي چې مخکې راشي او که چېرته خوږیانی له لاره ورکړي نو سر به یې کابل ته راوسي.
ستراتیژیکه نقطه ده، دا داعش نیولې ده، اوس داعش هوارې مناطق کګه او نور ولسوالۍ تر حملو لاندې نیولې. د پکتیا او لوګر نه طالبان مقاومت ته ورغلي، دا مقاومت نه شي کولی. د داعش پاده چاوي سارک نشي او عذر نشي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي علاګل مجید وای له وزیرو تنګي ورسته د داعش ورسلوالو پلان دا دی چې د جګدلک سیمه ونیسي او ځان د کابل تر دروازو را ورسوي. هغه وای ک د ازر ولسوالۍ او جګدلک سیمه یې ونیوله، خاک جبار ته راځي چې خاک جبار ولسوالۍ د کابل دروازه ده، په دې سره به د کابل وضعیت نور هم خراب شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش جنګیالیو له لورې پیل شوې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي دي. د دغه ولایت د والي بیان عطا الله خوږیانی ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له امله شاوخوا 400 کورنیو خپل کورونه پرې ایښي چې د نوموړي په وینا له دغو بې ځایه شویو کورنیو سره لومړنۍ مرستې سوي دي. ښاغلي خوږیانی دا هم وویل چې په دغه نښتو کې د 400 وسلوالو طالبانو او 12 داعش جنګیالیو تر څنګ 8 سیمه ییز ملکي وګړي وژل سوي او 4 نور ټپیان دي. په ورته وخت کې د دفاع وزارت په خوږیانیو ولسوالۍ کې د داعش حملې تاییدوي او وایي چې افغان ځواکونو یې په ضد عملیات پیل کړي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد ردمنی شهزادی راډیو ته وویل په چراګام، خوږیانیو او د کابل په سروبي ولسوالیو کې د دښمن د ځپلو لپاره عملیات روان دي.
خلکو ته او خپل وطندارانو ته تعهد لرو او اطمینان ورکوو سي نور دشمن نه کولای شي سي یو منطقه خپل منګولو لاندې راوري یا خلکو ته تهدیدات زیات کړي. اما برسته د جنگ استه
د ولسی جرګې غړي له حکومت غواړي چې د داعش پر وړاندې باید پریکړه د جګړه وکړي او اجازه ورنکړي چې له داعش سره د جګړې لمن تر کابل راورسیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 9 بجو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پسل 15 صفه صفه وځي اوریدلای سي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د ولسمشر غنی هغه وروستی حکم د خصوصي سکتور په ګټه بولی چې پر اساس یې پاکستانی لری نور افغانستان ته دراتک اجازه نه لري. د سوداګرۍ خونی مسولین بیا وایي چې شای په اوږده مهال کې دغه مسله پر سوداګرۍ منفي اغیز وکړي. محمد حدیث پردیس نور جزئیات راکوي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وی افغان خصوصي سکتور د دې توانایي لري چې په کم موده کې د اړتیا وړ بیلابیل توکي د هیواد ګوټ ګوټ ته ورسوي. دغه وزارت وین مسافر قوقندي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر روسي حکم د خصوصي سکتور لود سره مرسته کولای شي.
فکر کوم
د ولسمشر دغه پریکړه د خصوصي سکتور او د ترانسپورتي شرکتونو د ودې په ګټه تمامېدای شي او موږ د دې ظرفیت لرو چې په کم موده کې توکي د کندهار او ننګرهار له ګمرکونو هر ځای ته چې د انتقال اړتیا وي ورسوو. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غنی حکم ورکړ چې له دې وروسته پاکستاني لارې افغانستان ته د راتګ اجازه نه لري. د ښاغلي غنی د حکم له مخې دا چې پاکستان د اپټا په ګډون د یو شمېر نورو سوداګریزو او اقتصادي هوکړو په عملي کېدو کې رښتینی نه و، نو په غبرګون کې دغه پریکړه شوې ده. د دې پریکړې پر اساس به پاکستاني لارې د کندهار او ننګرهار په ګمرکونو کې خپل توکي تخلیه کوي او د هیواد نورو برخو ته د دغه لاریو د تګ اجازه نشته. افغانستان ته د پاکستانی لاریو د راتګ د بندیز موضوع په داسې حال کې مطرح کیږي چې په وروستیو کې پاکستان پر لسکونو قلم او افغاني محصولاتو ګمرکي تعرفې درې برابره لوړې کړې دي. له دې ټولو سره سره د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي افغانستان ته د پاکستانی لاریو د نه راتګ پریکړه د مجبوری له مخې شوې او په اوږد مهال کې دغه مسله د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د دغه خونې مرستیال خانجان الیکوزي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغانستان د پاکستانی توکو لپاره ښه بازار دی او د پاکستان پاربا دا ډیره سخت وی چې داسې مهم بازار دی له لاس ورکړي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان بیا وایي د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د پاکستان له پرله پسې سرغړونو وروسته دا لازمی و چې بل مسلې اقدام دی وشي. لړلې تاج محمد تلاش په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د ولسمشر د ورستۍ ګام د اقتصاد په چارو کې مهم او اساسي ګڼم، په دا خاطر چې دا د پاکستان د هیواد لومړی نه دوهم نه بلکې په سلونو ډلو هغه نړیوال غلط تجارتي تیروتنه ده چې نه د اصولو سره، نه د نړیوالو اصولو سره، نه د محلي اصولو سره، نه د سیمه ییزو د هیوادونو د اصولو سره هیڅ نوه برابرتیا او توازن، اقتصادي توازن هیڅ کله نه لري.
د خاقلی تلاش په خبره ده چې پاکستان هم له نورو هیوادونو سره د وچې لارې ترانزیټي لار نه لري، نو خایي د مجبوریت لمخې د افغان حکومت له روسي پریکړې وروسته هڅه وکړي چې له افغانستان سره اقتصادي اړیکې پیاوړې او شته ستونزو ته مناسبه حل لار ومومي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ورزو د ساينس نړۍ ته په پام کې د طبي او امنیتي چارو لپاره د کوچنیو ذروي آلو د جوړولو په هدف ته نړۍ تر ټولو قوي لیزر د وړانګو قدرت ډیر سي. نور له اسمت سروان اورو.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ تر ټولو د قوي لیزر د وړانګو قدرت په $2 میلیون له 3 لک میلیارد واټو 15 لک میلیارد واټو ته زیات شي. د ساينس خبرونې د راپور پر اساس د امریکا د ساينس ملي بنسټ د نړۍ تر ټولو قوي لیزر ته د بودیجه ځانګړی کړی ده. د میشیګان پوهنتون ساينس پوهان د نړۍ د نورو هیوادونو د څیړونکو په همکارۍ غواړي چې د هیرکولس لیزر چې اوس هم د نړۍ تر ټولو قوي لیزر دی د وړانګو قدرت له 3 لک میلیارد واټو څخه 15 لک میلیارد واټو ته لوړ کړي. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې د دې کار هدف څه دی او یا یې ګټه څه ده. ساینس پوهان د قوي لیزر په وسیله د طبي او امنیتي چارو لپاره د ایکس د وړانګو او د زرو د تولید په خاطر کوچنۍ آلې جوړولی شي. د هرکولس لیزر قدرت له 15 لیزري پمپونو ترلاسه کیږي.
دوستانو په دې مجله کې مو په یو راپور کې واوریدل چې افغان ولسمشر په غیر مستقیم ډول روسیه د طالبانو په ملاتړ تورنه کړې ده. په دې اړه عام افغانان څه نظر لري؟
زمانو مسعود الله دولت سید یو د ولسمشر روسي اقدام چې افغانستان حکومت له راځي د بندرونو کې تخلیکي یوې به د افغان ترانسپورت لوري د هیواد بیلابیلو سیمو ته انتقالي کې یو پسه اقدام دی. له یو لوري به ورسره زموږ ځمکني ترانسپورت قوي شي او له بل لوري به ورسره په سیمه کې هغه اندېښنې چې د خلکو سره وي، د موټر چلوونکو سره، ولسونو سره وي چې خدای ناخواسته بې کیفیته توکي یا نور بیلابیل مواد انتقالي کې پدې کې د دې تصفیه وشي او د اندېښنې په لمنځ لاړ شي.
زمانو مسعود ربزاده او د جلال آباد ښار اوسیدونکي هم د ولسمشر لوري چې کنفرمانس صدر شوه چې به د تورخم د لارې ترانزیټي ګاډي نور نه شي ننګرهار ولایت او ننګرهار نور ولایتونو ته د ولسمشر دغه اقدام پر ځای دی او په دې سر کې دلی شي چې هغه تورسي دلی شي تورخم لسرحد دی خوراوړي افغانستان ته نو داغي به مخنیوي وشي دی کار سره
احمد ما د جلال آباد خاريوتن سدين کې د ولسمشر دا ورستي پریکړه چې پاکستانی ګاډي به دی خواته نه پریخدل کیږي دا موږ ستایو د اقدام موږ هرکلی کوو
دوستانو د نن ورځې پښتو ماشومانه خبري مجله هم دمره درې مجله زما همکار سلطان محمد سرور د توړند کې
فریبا جان تشکر